په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالای بشیر په ژوندۍ بڼه مخته وړي، خو زه نوري اسنوري ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کوم نومان وزیرانو چې ولسي جرګې د باور رای نه ترلاسه کړي نشي کولای په اړوند وزارتونو کې نوي کسان وګوماري یا له دندو یې لری کړي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې د درې ملکیانو او یو دولت وسلوال مخالف د وژل کېدو خبر ورکوي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا راتلونکي ولسمشر رسمن ټاکي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کوم نومان وزیرانو چې ولسي جرګې د باور رای نه دي ترلاسه کړي نشي کولای په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګوماري یا له دندو یې لری کړي. ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نومان وزیران جرګې ته وروپېژني.
روز با تغییرات و تبدیلات دست می زنن که این کارشان خلاف قانون بوده با جلالشان گرفته شود.
ولس جرګې د ولسمشر له خوا دوی ته د معرفي شوو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رای ورکړي چې په رد شوو نومان وزیرانو کې د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینه صافی، د پوهنې وزارت سرپرست وزیر رنګین حمیدی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر او د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی شامل دي. دغه شان ولس جرګې د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدی هم رد کړ. د کندز ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې څو سرتیرو او ولسي پاسون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاسون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاسون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شوو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قومندان هم شامل دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې دي دا او په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې د درې ملکیانو او د دولت د یوه مخالف وسلوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دولت شاه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې له امله نښته رامنځته شو. دولتزي په نښته کې د یوه طالب وسلوال د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دولتزي په خبره په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لوري یو توغول شوي د هوان مرمۍ په یوه کور لګېدلې چې له عملی د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دولت شاه د لغمان یوه له ناامنو ولسوالیو ګڼل کېږي. د محمد الیاس دایی په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالیو تنظیموونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دایی په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبې پر ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه لازم دي راوړی. الکترول کالجونه یا انتخاباتي حياتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. د دوی نتیجې به واشنگټن ته استول کیږي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کیږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 رایو حد ټاکل شوی وټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایې ونه ګټي د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالډ ټرمپ له 2 میلیون زیاتې رایې ګټلې خو د خلکو رایې د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه یې هم ډونالډ ټرمپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیالې هیلري کلنټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. د روان کال په انتخاباتو کې د الکترول کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتی چې اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه یې بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الکترول کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 14 او 15 کلونو تر منځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د کورونا وایرس په وړاندې وبخې واکسین شي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو این تک کمپنیو لخوا جوړ شوی دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړل. د کورونا د واکسین په وړاندې د کورونا د وایرس په وړاندې دغه واکسین مسریت په سلو کې باندې 15 نوي خودل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د دې خبرونې ډېره برخه هم د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زما همکار مللی بشیر مخته وړي په څو شېبو کې.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیرګه پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ میلمنی فرهناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندل سوی ژورنالیست ده، همدارز فریده کوچی بل مشرب چې د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده، د سولې غشتونکو شذو په نوم یو غونډه جوړوي چې په اړه لدی سره خبرې کوو. او په دې پروګرام کې زموږ دریمه میلمنه به ډاکټر لیلا آفاق وي چې مدني فعاله د سوداګر او د کندهار د سوداګرۍ خونو رئیسه ده. لومړی به د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبري پیل کړو. فرهناز الکوزی د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیوي خبرونو ویاند ده. د لغمان ولایت اوسیدونکی ده. نن د دې د ژوند او فعالیتونو په برخه کې ورسره خبري کوو. لتاسي اوریدونکو به هم پښتني واخلو. فرهناز جان به هم تاسو پښتنو ته ځوابونه وایي. خبرونه ته شرغ لاس فرهناز جان.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګری تل کړی وتی زته خدمت کې.
مننه فرهناز جان چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. اوریدونکو که زموږ له میلمنو پښتنې لري، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 1013 شمیرې لاري له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې دا دی 0500822555 او 0599203504. د مخکښ شذي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. په دې برخه کې ل خپل شذنه اوریدونکو ځانګړي هیله لرم چې موږ ته تلیفون وکړئ، خپل نظر را سره شریک کړئ یا له میلمنو پوښتنه وکړئ. اوس هم فرهناز الکوزی را سره پر لیکه ده چې د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیو خپرونو ویانده ده. فرهناز الکوزی په کوچنیوالي کې د خپلې کورنۍ ځینو غړیو ښوونځي ته له تګ راګرځولې و، په دې اړه به هم له دوی سره خبرې وکړو. فرهناز جانې، تاسو لومړی موږ ته ووایاست چې تاسو د خپلې لومړۍ زده کړې څنګه سرته ورسولې، کله چې د کورنۍ ځینو غړیو لکه تاسو چې ویلي چې ستاسو کاکا د ښوونځي ته له تګه ستاسو مخنیوی کړی و، نو تاسو څنګه وتوانېدلاست چې خپلې زده کړې وکړئ؟
ډېره زیاته مننه آغلې ملالۍ بشیر. زه به له دې ځایه شروع کړم چې زه کله په کلي کې اوسېدلم، هلته زه په شپږم ټولګي کې وم چې زه تره د ښوونځي نه منع کړم. بیا جوخت ورسره کله چې زما پلارجان دنده واخیستله، نو ما ته به یې ویل چې ته اندېښنه مه کوه، ځکه زه به تل اندېښنه وم چې زه ولې د زده کړو بې برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله، زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسمه راتلونکي کې، زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلارجان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمینه کابل کې په اردو کې. هغه دلې موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم، نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلارجان، اوس خو موږ څه ناسوی یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړه شم. زما پلارجان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما به همیشه ویل چې خیر دی که ته ښوونځي ته لاړه هم نسې، زه به په کور کې ستا استاد شم او تا ته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلارجان څخه مطالعه کړل. بیا چې کابل ته راغلم، ازموینه مې ورکړه. بیا پاتم سیم کې کېناستلم. زمینه د دې برابره شوه چې زه ټولې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغوی زما ملاتړ وکړي. بیا پلارجان مې ډېر روشن فکره سړی دی. هغه نیم درس ماته په کور کې راکړه. وروسته مې بیا ازموینه ورکړه د مکریان په دیم مکریانو کې د بلقاسم فردوسي په لیسه کې. بیا ما ازموینه ورکړه. بیا زه پاتم ټولګي کې کېناستلم. هغې نه وروسته نو زمینه بیخي لا پسې ډېره زیاته برابره شوه چې زه خپلې زده کړې وکړم. بیا یو نیم کورسونه مې ورسره هم شروع کړل، ځکه زما خط لږ څه خراب و، زه ښوونځي ته نه وم تللی، خط کې مې ډېرې ستونزې وې. بیا د خطاطۍ کورس ته ورسره جوخت. مازدیګر به زه کورس ته تللم او سهار به بیا ښوونځي ته تللم. نو دغسې یو زمینه برابره شوه چې بیا زه ما بریالۍ شوم چې ښوونځی وایم.
مننه فرهناز جانې، تاسو یادونه وکړه چې په کوچنیوالي کې ستاسو کاکا ستاسو مخه نیولې و چې ښوونځي ته ولاړ سئ، خو بیا تاسو کابل ته کډه سواست او د خپل مور او پلار په مرسته باندې مزده کړې وکړې. تاسو دا هم یادونه وکړه چې راډیوګانې بلکه بي بي سي او ازادي راډیو به مو اورېدله او د خپلو زده کړو بهیر مو روان ساتلی و. دا چې تاسو څه ډول یو ښوونکی سواست او نور نجونو ته مو د زده کړو زمینه برابره کړه، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
یو پروګرام ما ته ډېر ښه یاد شي او زه ډېره خوشحاله یم، ځکه زه هغه وخت د ښوونځي نه هم فارغه نه وم. ما په کور کې ما ډېرې زده کړې د خپل پلارجان نه کړې دي. ما ته ډېر ښه یاد شي چې پلار مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې وه. هغه ناس مې اوس هم یاد دی، که سورت محمد نو پیدا پیدا کړی د خدای نو دا دنیا. دا زما لومړی درس چې پر ما سره یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دې ځکه کېږي، ځکه ما داسې یو ځای نه شروع کړی و چې هغه سلام ټولګی و پاتې نانو سیمپونه ما نه ولوستي. خو په کلي کې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم د کومې موسسې لخوا نه و. خو یو پروګرام راغی چې په کلي کې چې هغه مېرمنې مثلا هغې د زده کړو نه بې برخې پاتې دي، د زده کړې زمینه ورته نه ده برابره، لا د ښوونځي نه پاتې دي، د ماسپښین په ټایم کې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه کور شو، هغه جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورکړله، نو زما خو خط زده و، املا مې زده وه، ټول شیان مې زده ول. او هغې کې ډېر زه بریالۍ شولم، ځکه په هغه کلي کې یوازینۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده و، هغه سیمنصب و، د پوهنتون استاد و، د کوي پوهنتون کې. نو هغې نه ما زده کړې کړې وې، زه هغې کې بریالۍ شولم. بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې، خو یو څه ناڅه ما قانع کړل زه ورغلم د هغوی کورونو ته، هلته مې وویل چې زده کړه په نر او ښځه فرض ده او تاسو باید په خپلو نجونو باندې زده کړې وکړي. هغه وخت نو دغه د نجونو د تعلیم یادونه چې کېدله یو بل عکس العمل بښودل کېده. تا داسې فکر کوه چې زه کله یو چا ته وایم چې ته خپل ښوونځي ته واستوه یا چې زموږ په کور کې کورس جوړ دی دلته راواستوه چې موږ ورته زده کړې ورکړو، نو هغوی به داسې فکر کوه چې دا یو جرم دی، دا یو ډېر غټ شرم دی چې یو جلۍ د باسواده وي. زه خپله هم کله کله ما داسې فکر کوه چې بلې ما تره ښوونځي ته نه پرېږدي، دا شرم بولي. خو بیا هلته موږ هغه شپږ میاشتنی کورس و چې هغه موږ په لاره واچو، هغه د کلي مېرمنې تر ډېره ورسېدلې چې حتی یو رقه ورکره رسېدې وه. ډېر کله به هلته د ټېلیفون دغه زمینه نه وه برابره، کله چې به د واده کارتونه را تلل یا د ختم کارتونه به را تلل، چا به یو چا پسې وړه ډېر لرې چې بل کلي کې به یو څوک و چې ما ته دغه د کارت راغلی دی، دا خو راته ولوله چې څه پکې لیکل شوي دي. دغه مېرمنې چې بیا موږ ورته دغه کورس په لاره واچوه، شپږ میاشتې زده کړې وکړلې، او ما ته ډېر د ویاړ ځای و چې زما هغه خور چې یو وخت یې ما ته خط را وړی و چې زه نه شم لوستلی، یو وخت چې هغې ته خپله خط را ته خپله لوستل، دا ما ته ډېر د ویاړ ځای دی. او حتی په سترګو کښې مې وخت کې را ځي چې هغه لحظه ما ولیدله چې هغې خور چې خط نه شو لوستلی دی وروسته خط لوسته.
ډېره مننه فرهناز جانې چې تاسو له خپل معلومات او تجربې له موږ سره شریکې کړی. اوس به هم ورسو ځینو اورېدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلو. او اورېدونکو، تاسو کولای سئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزي څخه چې شاعره او د هیواد پیژندل سوې ژورنالیسته ده خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس هم ورځم یو اورېدونکي ته سلامونه مې ومنئ، خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. بلې، زموږ غږ تاسو ته درځي. مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست او که پوښتنه لرئ هغه هم
وکړئ.
زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. اوس هم ورځو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بل السلام علیکم علی جان، ته سلام او د ګران مېرمنې سلام. محمد قاسم ځواک د ملمنو له سره پاړي چا
ځواک صاحب، سلامونه دې تاسو ته هم ورسیږي. مننه چې تلیفون مو کړی دی. د فرهناز الکوزي څخه که تاسو کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه کوم. واقعنه فرزانه خور یې واقعنه یو بارز کوونکې ښځه ده چې ډېر مبارزه کړې ده، او اوس مې داسې یو ځای ته رسېدلې ده چې نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي، یعنې ډېرو خونو یې د ده څخه ګټه اخلي. ولې تاسو وګورئ چې په نورو پرتو سیمو کښې هم لکه د فرزانې خور په څېر داسې نجونې شته چې هغه زده کړې ته لېوالتیا دي، ولې د کورنۍ مشکلات پر اساس دوی نه شي کولی چې زده کړې وکړي؟ نو د کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې خپل لوڼې دې مکتبو ته پرېږدي چې څو زده کړې وکړي، او په راتلونکي دوی خپله آینده سمه کړي. نو د فرزانې خور څخه مې دا هیله ده چې لږ زده کړې په کوم اساس کړي دي، یعنې چې په کوم بخش کښې کړي دي، ماسټري او لایسانس یې اخېستې دی که نه دی اخېستې. بللی جانې
مننه ځواک صاحب. فرهناز جان، تاسو د ځواک صاحب پوښتنه واخیسته، تاسو کولای سئ د دوی پوښتنې ته ځواب ووایاست.
ملالۍ جانې ډېره زیاته مننه. ځواک صاحب ته ځانګړي سلامونه، خدای دې وکړي چې ورځې په خیر سره پیل کړې وي. بالکل، ما چې کله دولسم خلاص کړ بیا د ځینو چې هغه کورنۍ مسؤلیت و هغه زما ته تر غاړې سو. ما باید خپل ورونه رسولي وای، باید هغوی پوهنتون ویلی وای، هغوی باید زده کړې کړې وای، چې د هغوی ته باید یو څوک وایي چې دغه زمینه یې ورته برابره کړې وای. د پلاریان تر څنګه چون چې د هغه ماش موږ ته کافي نه و او نه شو کېدلی چې زما ورونه پرې زده کړې وکړي. بیا خو زه د ژورنالیزم ډګر ته راغلم، زه ډېره وړه وم چې ما د ژورنالیزم په برخه کښې کار شروع کړ. د هېواد ورځپاڼه مثلا مې د ټلویزیون زن ټلویزیون دې ته ورته ځینې نورې قلمي رابطې موږ د ورځپاڼو سره درلودلې، ما به هلته لیکنې کولې. نو بیا چې زه کله د ژورنالیزم ډګر ته راغلم هغه د خپلو ورونو سپانسر شلم چې ماشاءالله ویاړ کوم چې زما ورونه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دي. یو ورورک مې طب وایي، دوهم ورور مې د ژورنال ژورنالیزم نه فارغ دی، همداسې نور ورونه مې ماشاءالله زده کړې کوي، خو د ویاړ ځای دی که زما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي، خو زه دا ویاړ بولم چې زه د دې سبب شوې یم چې هغه زما ورونه یو ځای ته رسېدلي دي. آینده کې به داسې وایي چې موږ داسې یو پیاوړې خور درلودله چې موږ یې تر دې ځایه راورسولو. جوخت د دولسم نه فارغه یم، اوس مې جامع انسټیټیوټ ویلی دی د ژورنالیزم دوه کلن، او وروسته اوس هم ادبیات وایم، پښتو ادبیاتو پوهنځی کې یم، د دوهم کال محصله یم.
مننه فرناز جانې، تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوریدونکو اوس هم یو بل اوریدونکو زموږ سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله احمد علي بشير، سلامونه تاسو سره کوم سفر رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو ملمنې ته سلامونه.
السلام علیکم، تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه مو وکړئ.
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدونکو هم قاری صاحب پښتون جوجانسو.
قاری صاحب زموږ میلمنه فرهناز الکوزی ته او تاسو مخکښ شید پروګرام اوري، له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
بله اوله پښتنه خو مې دا ده چې په افغانستان کې څنګه څه اوس چې موږ ورته ګورو، ازادي د بیان څنګه خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لیدلې ده. تاسو ګورئ جورنالیست خپل د کور نشي وتلی، اقلا یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځېدلی په نامه د جورنالیست یعنې رسنۍ دي. که موږ څه شي فکر وکړو، یو جورنالیست وژل کېږي یا په عادتي وژنو کې څوک یې مسؤلیت نه اخلي. د دوی څه پوښتنه دا ده چې په آینده کې تاسې و جورنالیزم ته یا د جورنالیست و امنیت ته په کومه سترګه ګورئ، څه احساس کوئ؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دوی خپل و آیندې ته څه تمه لري؟ په آینده کې دوی خپل راتلونکي ته څه تمه لري؟ یعنې نورې ښځې څنګه کولی شي چې د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي؟ او دوهمه پوښتنه مې ستاسو د دوهمې میلمنې څخه پریدې کوچی څخه ده، دا غواړي چې د سولې په باره کې یو غونډه جوړه کړي. څومره دا لازمنه ده چې دا د دوی غونډه د دوی هلې ځلې به نتیجه ورکړي او ښځه په صلح کې واقعا رول خو لوبولی شي؟ د دې په نظر څومره رول لوبولی شي ښځه په صلح کې؟
ډېره مننه قاري صاحب، ستاسو پوښتنې مو واخیستې. او دوهمه پوښتنه به د فریده کوچي څخه هم وکړو. فرناز الکوزی زموږ میلمانه ده. فرناز جانې، تاسو د قاري صاحب پوښتنه واورېده، د دوی پوښتنه به مو واخیستې وي، مهرباني وکړئ.
محترم قاري صاحب سلامونه راځم دې ته چې مکه وګورو. نور د څلوېښت کلنه جګړه به نه یادو، راوسو دغه نولس سوه اتلس کلونو ته چې زما د پخواني ولسمشر د حامد کرزي په حکومت کې زمینه برابره سوه چې نجونې راسې ښوونځي ته لاړې شي، نجونې راسې پوهنتون ته لاړې شي، نجونو ته د زده کړو زمینه، هغه کورنۍ چې پووي او هغه کورنۍ چې نجونو ته اجازه ورکوله. بیا ورو ورو ورسره مکه وګورو، په افغانستان کې رسنۍ ډېرې شوې او ورسره راډیوګانې ډېرې شوې چې ماشاءالله موږ زښت ډېرې راډیوګانې لرو، ورسره د میډیا په برخه کې کار وسو، پرمختګ وسو. جوخت ځینې هغه زموږ پخوانۍ نتاخانې چې وي چې د ډېرو نومونه به ماته نه راځي، او د ازادۍ راډیو نتاخانې وي، ورسره په بي بي سي کې نتاخانې وي، هغوی دغه انګېزه راخوره کړه چې د ژورنالیزم ډګر ته نجونې راشي، د هغوی غږ، د هغوی فعالیتونه، د هغوی زحمتونه، د هغوی دغه کړنې چې دوی وکولې. زه واقعا خوشحاله یم چې دوی ته موږ ته انګېزه راکړه. خو راځم د ورور پوښتنه داسې وه چې هدفي وژنو کې د ژورنالستانو ژوند دې ته څنګه ښکاري؟ که موږ راسو نور کلونه به پرېږدو، دغه دا وروستۍ لس میاشتې چې د دیارلس سوه نهه نوي اووم کال دي، دغه ته که موږ وګورو، تاسو وګورو چې د ژورنالستانو ژوند څومره ناامنه دی. بیا دغه وروستۍ میاشت که موږ وګورو چې د ازادۍ راډیو خبریال الماس دایي او ورسره مکه وګورو فردین سیاواش صاحب، جوخت راسو موږ ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیست وه، هغه د کورنۍ سرپرسته وه، هغه مو د لاسه ورکړه. ورسره زموږ یو بل خصوصي تلویزیون دی په کابل کې، د هغې دوه خبریالان په میلمستیا کې مصموم شول، ووژل شول. خو موږ راځو دې ته، دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته خبری الان ژوند ګن شمیر ما په ټولنیز رسنۍ په تړون ځینې خبری الان پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی ټول ډېر بدبختۍ سره مناسب روان دی، له ډېرو خبرو سره لاس روان دی. یعنی ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې دی چې په رسنیو کې کار کوي، هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، یا څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي. یو څوک راځي د دې حق خوري، یو څوک دی ګواښي، که دوی یو چا نه کلپ مخلي په هغه عادي کلپ باندې د خبرونو دپاره ډېر ځورول کېږي، وزارت ورته کلپ نه ورکوي. مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي، په ولایتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي. یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې، افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه. خو داسې موږ راپورته کېږو، د ټولنې غږ پورته کوو، د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دغه جګړې چې موږ ته راپرېښي دي دا انعکاس کوو، خلکو ته رسوو. دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی، خو کله چې حقیقت وایي، کله چې واقعیت وایي، د واقعیتو ته څوک پرېدي نه. نو د ژورنالستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
ډېره مننه فرهناز جانې، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې خبریالان د خلکو ته د بې پرې معلوماتو رسولو لپاره کار کوي، او پر هغه سربیره هم بیا د دوی ژوند په د تهدید سره مخامخ کیږي او دوی ګواښل کیږي، چې یوازې د دوی دنده دا ده چې خلکو ته سم او بې پرې معلومات ورسوي او نور څه نه. اوس هم د یو بل اوریدونکي پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو اوري.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته محترم میلمنی خور ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هغه امیر د جلال آباد نن تاسو سره لاین کې ما مخکې خور ویل چې تر مې زما د تحصیل یا تعلیم امانیت کاو، او پلار مې ماته ډاډ راکو هغه زوا سوالم. زه سوال چې زه فکر کوم هیڅ یو پلار، هیڅ یو تره، هیڅ یو ماما بخپله لور یا خور د تعلیم نه مانی نه کی، خو متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغسې څنګه مسایب هغسې نه دي. دغه مسؤلیت د دولت ده، حکومت باید دغه ستونزې د مخې نه لرې کړي، د ښځو لپاره باید پوهنتون برابر کړي. یا مثلا شاران اوس موږ ګورو چې په هلک او جلۍ په یو سنف کې ناست، یعنی شریعت کې دې سره شریعت په ټکر کې ده، شریعت دغه شی نه غواړي. نو یو افغانستان بیا نه نه فیصد مسلمانان الحمدلله موږ تاسې، نو یو جلۍ یو هلک چې په یو تعلیم په یو چوکۍ باندې ناست دي، هغې ته هېڅ یو ورور، هېڅ یو تره، هېڅ یو ماما اجازه نه ورکوي. نو دلته شرایط ورته تقریبا مساعد نه وي، نو ځکه دا بعضې خلک یې امانیت کوي. کنې هر څوک غواړي چې د مالور ډاکټره شي، انجینر شي، خو په یو چوکاټ کې، ځکه دلته اسلام نافذ ده، دلته اسلامي قوانین دي، سړی باید دې ته هم توجه وکړي. نو تاسو توجه نه مننه.
اغه امیر صاحب، تاسو پښتنه مو واخیستله تفسیره، او اصلا مننه د جلال آباد څخه. اغه امیر صاحب وویل چې په جنو ته زمينه اصلا مساعده نه ده د حکومت د خوا څخه. فرهناز جانې، آیا تاسو په د دوی د خبرې سره موافق یاست که دا خبر اصلا و کورنۍ ته هم متوجه ده چې کورنۍ باید د خپل لونو د حق لپاره جګړه وکړي، او هغه باید ورسره مبارزه وکړي، د دې په دې برخه کې د خپل جنو ته زمينه مساعده کې چې په خوندې چاپېریال یال کې انجونې و شوندې تبوزي او راولي، او د هغوی خوندیتوب په خپل ونی ترڅو د هغوی راتلونکي روشانه سي.
بالکل بالکل، ډیره زیاته مننه مننه جانې. زه یو څه وایم، زه چې کله کورس ته ځم، زه د انګلیسي کورس ته ځم، زه د دې ورور راپښتنه داسې جواب کوم چې کله هم زه کورس ته ځم، ځکه زه خو وظیفه لرم، د وظیفې نه م هغه د ژورنالیزم دغه مسلک چې تحت خپله معلوم دی چې دا څومره ستړی کېدونکی مسلک دی. موږ چې یو راپور پسې ځو، له ګڼو ستونزو سره مخ کېږو، حتی تر ماښام به موږ کلیپونو پسې ځو، تر څو چې هغه کلیپونه ورته راټول کړو. زه ماښام کور ته ځم، بیا زه د انګلیسي کورس ته ځم، پلار جان مې د دې خوري کورس ته، کله چې هم پیږي چې زما د رخصتېدو ټایم دی، ما پسې بېرته راځي د کورس نه مې راولي کور ته. یعنی هره کورنۍ یا د دغه لور چې دی د زوی په څېر په پلار باندې حق لري چې ده ورته زمینه برابره کړي. موږ باید د دې نه ونه ډار شو چې په پوهنتون کې زما د لور سره یو هلک ناست دی، صحیح ده زموږ اسلامي ټولنه ده موږ به هغه خپل د شریعت ته په کتو مخکې ځو خپل اسلام ته په کتو خپل دین ته په کتو نو باید موږ د خپل رفتار او کردار وکړو خو دې کې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوان هوار کړو ټول راټول شي د وظیفونه راستانه شي زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته هم دا وایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې نه به د چا لور ته ګورې نه به په کوڅه کې درېږي نه به غلط کار کوي خدای مکړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي همداسې چې ما ته وایي همداسې زما ورور هم زما پلار وایي چې د چا لور سره کار نه لري د چا د لور شمېرې به نه غواړي یعنې دا زما د پلار اولنۍ نصیحت وي چې موږ ته هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي لور خو طبعا چې ډارېږي هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي سرغړونه هلکان دي ځکه دوی ورکړی دی چې تاسو هر کار وکړئ خو هغه موږ ته سم نه دی تاسو خدای مکړه غلط کارونه وکړي د چا لور ته په کوڅه کښې مولرېږي د چا لور په سیند کښې دا به غلط کار نه وي خو زما لور چې کوم هلک پسې لاړه دا به ډېر غلط کار وي زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي دا هم غلط کار دی که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي دا هم غلط کار دی ځکه حقوقي دي او موږ ته نصیحت کوو یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر را ټیټ نه کړې ته چې ښوونځي ته ځې ډېر پام به کوي دغه کلمه که موږ خپل زوی ته وکړو هېڅ ورور به یا هېڅ د افغانستان اوسېدونکی چې هلکان د هلکانو له برخې نه زه ووایم هغه به جلۍ ته په لاره ونه درېږي ځکه د پلار به ورته نصیحت کړی وي خو پلارن درته بهاس انګېزه ورکوي پلار لور ته نصیحت کوي لور ته د شرم خبره کوي زوی ته نه وایي چې ته د غلط کار وکړې سبا ورځ زه هم ما ته شرم دی زه پلانکی به وایي چې د پلانکي زوی یو نجلۍ ته ولاړ دی او راځمه دلته صحیح ده د امنیت نه شتون ځینې زموږ عنعنات زموږ رسمونه زموږ رواجونه زموږ دودونه ډېر کله د دې سبب کېږي چې یو څوک به ماته تانه را کړي چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي که موږ ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو چې پلانکی به ماته داسې ووایي هغه بل سړی به داسې ووایي چې ستا لور ښوونځي ته ځي موږ به خپل ژوند نه پاتې یو نو موږ بیا ټول عمر د خلکو خبرو پسې دې وګرځو نو بیا ولې موږ ځان ته موخې ټاکو ولې موږ ځان ته اهداف ټاکو کله چې موږ ځان ته موخې ټاکو باید د هېچا خبرې نه غوږ ونیسو مثبتې انګېزې مثبتې خبرې مشوره کول دا صحیح ده په خپل ځای یو چا نه به مشوره اخلو یو چا نه به مثبت انګېزه اخلو د مشرانو خبرو ته به غوږ نیسو د مور د پلار د تره د ماما د ټولو ته احترام درناوی په خپل ځای ولې چې څوک ما ته وایي چې هغه د الکوزي ته چې دې نطاقه کېږي ما دا ډېره اورېدلې دي ما ورته ویلي که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم دا خو زما ژوند د تباهۍ خوا ته ځي خو راځمه د زموږ د حکومت له خوا نه د دولت له خوا نه هم ځینې نیمګړتیاوې شته ده اوس که موږ په لرې پرتو ولسوالیو کښې وګورو په ولسوالیو کښې ښوونځی نه شته د نجونې ښار ته تللی نه شي دا درسره منمه دا بلکل منم وروره چې دولت زمینه نه ده برابره کړې دولت باید زمینه برابره کړي په هرې ولسوالۍ کښې باید چې یو غټ کلی وي هغې ته ځانګړی ښوونځی ورته جوړ شي داسې نه شي چې دا ټول کلي چې په یو ولسوالۍ کښې دي هغه د ولسوالۍ په ښوونځی باندې وربار وي نه انجونو ته باید ډېره توجه وشي انجونو ته باید په داسې ماحول کښې مکتبونه جوړ شي چې د ټول دغه ماحول انجونې چې دي د مکتب په داسې یو موقعیت کښې وي چې ټول ورته په همغه یو تلی وشي تر څو دوی ته خنډ جوړ نه شي خو حکومت دغه برخه کښې نیمګړتیاوې لري موږ که وګورو موږ لغمان یاد کړو موږ ننګرهار یاد کړو موږ پکتیا یاد کړو پکتیکا یاد کړو چې هلته نوي نوي اوس خلکو زړه ښه کړی چې د نجونو د پاره که موږ د رسنیو ته غوږ وسو هلته نوي نوي اوس ښوونځي جوړېږي د نجونو د پاره هغه هم د کلیوالو په مرسته چې ځمکه یې ورته ورکړې ده حتی خپله په کښې کار کوي دا زمینه یې برابره کړې ده حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي دغلته بیا چې کورنۍ ملاتړ وي حکومت هم پاملرنه وکړي نو طبعا بیا کورنۍ هم زړه ښه کوي چې هغه خپله لور ښوونځي ته ولېږي
ډېره مننه فرهناز جانې اغا امیر صاحب ستاسې پوښتنه به ځواب سوې وي حتمن فرهناز جانې یوې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې دا مسؤلیت بېرته مور او پلار ته ځي چې اولادونه پیدا کوي نو باید د هغوی د حقونه هم پر ځای کړای سي چې په هغوی کې د بشري حقونو څخه چې اسلامي او بشري حق دی چې هر کوچنی باید حد اقل ابتدایي زده کړې ولري او د هغه د تضمین او د ډاډ په خاطر باندې مور او پلار باید هڅې وکړي چې دغه کوچنیان ښوونځي ته ولاړ سي تر څو د ټولنې نیمایي برخه فلج نه سي چې هغه ښځې دي چې بې زده کړو او بې سواده پاتې نه سي چې بیا په آینده کې یې ژوند تاریکېدلی سي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدای سي ځکه دوی خپله لاره نه سي موندلی او د بل چا پر اوژو باندې بار جوړېدلی سي د فرهناز الکو پوزي سره به موږ خپل خبرو ته دوام ورکوو. زموږ نور میلمنی هم دي، موږ هڅه کوو چې ډاکټر لیلا آفاق او فریده کوچی هم لمر سره په دې پروګرام کې یو ځای سي. موږ ورته ته تلیفون کوو، خو تر هغه مخکې به یو بل اوریدونکو راوخو چې د فرهناز جان څخه خپل پښتنه مطرح کړي. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم فرجانی.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکړي.
جان دې خوشاله دي صبرایو رحیم.
تاسو پښتنه لری زموږ د هم د زموږ د میلمنی فرهناز الکوزی څخه
پښتنه لری د ځخ پښتنه هم د صبر ده چې په حجاب اسلام کې کوم د تعلیم دي خزې دي پورا هغه به خوږي خدا سينه چې د حجاب نه دی غیر وکنه په حجاب اسلام کې نو دا د جزاسته خدا سينه چې د حجاب ویل کا اوس پلکان جون یو ځای سره کین او درس وای ولې نه په حجاب اسلام کې تعلیم وکي.
بلې، ستاسو تبصره مو واخیسته. موږ دا نو وایو، زموږ میلمنی دا خبره کړې ده چې باید ښځې په بې حجابۍ کې ولاړې سي، بلکې موږ د انساني او بشري حق خبره وکړه چې فرهناز الکوزی وویل چې ښځې هم باید د زده کړو زمینه ولري او حق ولري چې هغوی خپل راتلونکی سم کړای سي. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ.
بلې، السلام علیکم جان اقزادی، ما د لغمان ولایت استاد سره په تماس کې ما سمادي تاسو د ملمنی خور نه دا پوښتنه ده چې اسلام خو خځو حقوق ورکړي، هغه منګ منو، هغه طالبان هم منی، ارس کې منی، دا و چې کومې خځې دا ناری وي او دا وایي چې منګ دا ټول نه منو، دا حقوق نه منو، او دا غو نور سیاست فکران غخ دی دی او دوی د خځو د حقوقو په باندې دا ناری وي. دا خځو ته تاسو پیغام لري، یو خبره خو می داده او بل زما دا ټول خځو نه دا شیله ده چې تاسو دا اسلام په دې کې پړ مو بولی. اسلام وایي چې خځه اذان نشي کولای، اقامت نشي کولای، او تاسو دلته پر رادیو غان کې نه چې تاسو دلته تبصری ورکوي، دا تی په کوم حدیث دا دې ماته وای چې دوی په کوم حیات په کوم دغه باندې سنت باندې دا خبره تاثیر کوي په دغه ریډیو ځانو کې.
مننه ستاسو تبصره او پښتنه مو واخیسته فرهناز جان. تاسو د دوی خبره واورېده، که تاسو کوم څه اضافه کول غواړئ مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ورورجان ته سلامونه. زه راځم د دې پښتنه بازه داسې جواب کوم چې شکر الحمدلله مقبول مسلمانانی زمکه دغه حکومت چې دی د افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی. تاسو وګورئ چې زمکه ټول هغه اصول چې دي هغه مکر د اسلام په چوکاټ کې همیشه غوښتي دي، که زمک خوی نه ځن ناری وي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي. زه دې ورو ته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه هغه په دغه زمک په هېواد تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړي شوي. تاسو لا چې اسلام سم مطالعه کوي، خپل دین مطالعه کوي، قرآن تلاوت کوي، هغه د ترجمې سره ولولي، هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هېڅ دین نه دي ورکړي. کومه ګډه ډیموکراسي ده، که دا نور دي، که هر څه دي، مکه د نړۍ ټولو هېوادونو ته لاړ شو وګرځو، هغلته د مېرمنو مږه حق او حقوق وګورو، بیا راسو افغانستان ته. دغه زموږ خویندې چې اوس راځي دا ماشاءالله ټولې په حجاب کې راځي. داسې نه ده چې چا د سره څادر غورځولی دی، یا خدای مکړه څوک د حجابه راوتلي دي، یا پوهنتون د زده کړې ځای دی، د تدریس ځای دی. پوهنتون په دې معنی نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې نجلۍ پوهنتون ته ځي، هغلته خل د تدریس لپاره ځي، هغلته خل د پاشا او پتنیو یا نورو کړنو لپاره نه ورځي. مکه وګورو تر ننه پورې چې ما کوم انجینې لیدلي دي، که هغه په کلو کې ښوونځیو ته ځي، که هغه په ښارونو کې ښوونځیو ته ځي، ماشاءالله تور تورې جامې اخوستې دي، ښه ښایسته خلارې په سر دی، او که پوهنتون ته زموږ محصلین ځي، هماغه د اسلام په چوکاټ کې هر وخت تللي دي، دوی خپل حجاب کړی، حتی ډېرې خویندې زموږ حجاب اغوندي. او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي، که څوک خپل اسلام وساتي، که څوک خپل دین وساتي، هغه په حجاب کې نه ساتل کېږي. ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم، زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم، زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم، زه انسان اوس چې دا وژنې چې کېږي دا زموږ د پکم په کوم کې کتاب کې دي، دا په اسلام کې شته. چې څه ملاله میوان ووژنه،
ملاله میوان چې دی ولس غادي پورته کړي ملاله میوان چې په هنتن محصله و هغه خلیل کړه ملاله میوان چې مور پاتې لس خویندې راټی کړي دي او هغه ته نفقه هم راوړله موږ چې ملاله میوان یو ژورنالیست یاد کړو هغه خلیل کړه د ژورنالیستانو چې موږ ګوري چې هغه په حجاب کې نشته دی هغه هر یو خبرونه تاسو وګوري چې د ویښتان یو دانه نه ښکاري یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کې برابر روان دي هغه څوک چې نیوکې لري هغه څوک چې د دې ورور چې د منفي نظر دی دا به د دې خپل نظر دي ځکه موږ د هر چا نظر ته درناوی لرو احترام لرو قدر یې کوو او په ښو خبرو باید هغې ته قناعت ورکړو چې زه دې ورور ته دا وایم به زموږ ټولې خویندې چې راپورته شوي دي دوی وایي چې دوی خدای موږ ته داسې نه وایي چې موږ ته داسې حقونه راکړي چې خو موږ د خپل وطن وران کړو دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي ځکه دوی پوهېږي چې کوم حقوق چې دوی ته اسلام ورکړي دي هغه تروسه دوی ته نه دي ورکړی شوي که تاسو خپل دین سم مطالعه کړي بیا به د میرمنو په حقونو باندې خبر شي چې اسلام میرمنو ته څومره حقونه ورکړي
ډیر زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډیر زیاته مننه کوو چې تاسو ډیره ګټوري خبري وکړې او د میلمن د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه وویل اوس هم ورجو خپل دوهمې میلمنی ته چې فریدا کوچی ده د فریدا کوچی څخه به تر یوې لنډې خبرتیا وروسته خبري کوو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوریدو مخکښ شذې پروګرام دی. فریده کوچی زموږ دوهمه میلمنه ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده او دا د سولې غښتونکو شذو په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبرې کوو. میرمن کوچی خبرونې ته شرغلاست.
خدای دې صدر ولي ستړي مې څنګه یې شایې
ډېر مننه ژوند دی اوسي خوشاله سو چې تاسو ژغ اورو
نو زم ډیر خوشاله سم چې سترجاغ به واره دی او زم دې ازادي راځو ته و راو بللم او زما خوشتنه ستاسو ده چې اول د افغان میرمنو ټولنه او د افغان سولې غښتنې ټولنه ما جوړه کړې ده د افغان میرمنو سولې غښتنې ټولنه می جوړه کړې ده او د طالبانو سخم تقاضا کوم د چارواکو سخم تقاضا کوم چې ویني افغانان شګي کچې دوی نوې ورځ بلاړه وت خطر ته هیڅ را نه وړه دا افغان شګي چې بلاړه سی او ټولنه می جوړه کړې ده د افغان میرمنو د شوزو د سولې غښتونکو ټولنه او چې بلاړه سو مر قطر ته زو د خیره او د بلند یا د پنځشنبه یا بل پنځشنبه یو مطبوعاتي کانفرنس هم جوړوم چې وینه چې د ادرس افغانستان ولړږي چې د نارینه خو هیڅ ونه کړه چې شذي په لونه و طالبانو ته ونیسي چې و طالبانو زامونو و ورونو تاسو چې مرکزیم ستاسی ایتمان پاتی ری ستاسی کندیانی پاتی ری ستاسی مندی بری چیزی او دمج پلوس وردو چی تاسی وجدهی همه کندیانی پاتی ری همه ایتمان پاتی ری دگی وشتی سوک پاکی تاسی مرم زمج غم دهی کدوی مرم زمج غم دهی دا سلویش کارا چیزی چی جگره روانه ده او جګړه روانه ده چې دا خو امریم افغانان دي اخوا د بریم افغانان دي امریکا او پاکستان د خیر پر غونډې ناشتي چکچکې کوي دې تم پیسې ورکوي موږ د امریکا تر پیسو تیر امریکا دې د څه موږ څنګه وګدل کده عراق څنګه جوړه
څه
چیرې ځینې د ټولې کلی د دوی په لاس کې ده د امریکا او د پاکستان کوو چې زبوشتر یه خودی اول پلو و پاکستان تم نیستم، امریکی تیم نیستم، طالب تیم نیستم، چارواکو تیم نیستم، چی بوشت بخت دا سلویش تاره کیری چی جنگ روانده او دا سولی کلی دا طالبان و دا امریکی و دا پاکستان پلاس که دا که سول کهی ون که نکی دا امریکا سپارتم دلتا ده دا پاکستان سپارتم دلتا ده دا پاکستان سپارتم ولی پشوز ووروانه چوم او دا امریکی سپارتم ولی ووروانه چوم تواولی زمور دا لکان زمور جونی چی مکتب تزی دا مور پلار سرگی پا دروازه کی دی چی کل براسی پرون پروزگان کی بمبار کردی دی پرون دی کابل اوراز د یو کور اته نفره لس نفره مړه دي، عام خلک ډېر مړه دي.
کوچی صاحب، بلې، تاسې وویل چې تاسې د سوله غوښتونکو مېرمنو ټولنه رامنځته کړې ده، که تاسې په دې اړه موږ ته لطفا ووایاست چې په دغه ټولنه کې څومره ښځې غړیتوب لري، د دوی هدف څه دی، دوی څه غواړي، کومه برنامه پر مخ وړي، او تاسې د کومې ستراتیژۍ د مخې دغه ټولنه جوړه کړې ده؟
موږ زه خو لس میاشتې مریض وم، پنځه میاشتې دلته وم، پنځه میاشتې مې په یم کې تېرې کړې. نو چې رالم ګوره هغه د قطر خلک بېرته راغلي وو، نوي ورځې تېرې کړې په رخصتۍ، او ما ویل چې دوی چې په دوی چې پوره نه شوه زه به ښځې مخته کړم، ښځې د مطبوعاتي کنفرانس چې ورکوم یو پنځه زره ښځې دي په دغه کابل کې به یو وټل ورته نیسم، دلته به د ولایتو د ولسوالیو د دغه څه چې کوچانې پښتنې دي زیره غواړم دا مطبوعاتي کنفرانس ته ورکوم.
څومره غړي دي ستاسې د ټولنې، څومره کسانې دي؟
پنځه زره دا اوس وی جوړې کړي، زه غواړم چې په ولایتو کې هم جوړې.
شش پنځه زره کسان دي. او زموږ یو اوریدونکي مخکې ستاسو څخه یو پوښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغوی ویلي دي چې تاسو څومره ډاډمنه یاست چې دا هڅې به نتیجه ورکړي او ښځې د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولی سي. په دې اړه که تاسو زموږ دغه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي او خپل ځواب ووایاست.
زه دا جواب درته وایم چې پر دې پخوا چې به پر پولي و پر پټي و یو نفر قتل به یو نفر ورسېدی، نارینه به ولاړه، نارینه به خلاص نه کړه، بیا به ښځې ورولېږلې، ښځو به پلو ورته واچوی چې د دا پلاوه روی مې در وړی، دا پلو زما نه دی، د بیبیانو دی. او ګوره حضرت خدیجه چې وه ښځه وه، سوداګري یې کول. طالبان انشاءالله تعالی موږ مخ به پر مځکه نه کړي، موږ به خپل پلو ورته نیولی. د ملل متحد د ټولو ته خپل پلو نیسو، هم لوړو چارواکو ته، هم دغه ته. هغه خون چې بې وکړي دا ښځو ته بې وکتل، وینه تر هغه قتالو تر هغه پولو تر هغه جنګ به تېر شوه. اوس نن ورځ ما دغه فکر وکړي چې راسه دا ټولنه جوړه که، د افغان مېرمنو د سوله غوښتونکو ټولنه، چې موږ آیدې ته قطاره پورې ځو.
ښه،
ښځېم یو بشر دي.
بلې،
دغه ګوره دا ښځې چې نه وای دا نارینه د کوم ځایه پیدا کېدل؟ دا طالبان به هم د ښځو زعبه نه وي، داسې زړه خو بیا د غوښو وي، د ډبرې خو به نه وي، اخره بیې ومني.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو به ټولو خواو ته د جګړې ټولو لوري ته به پلو نیسئ، او بیا تاسو وویل چې ښځه هم یو بشر ده او انسانان ټول د ښځې د وجود څخه پیدا شوي دي. نو آیا داسې نسئ ویلی چې یو ښځه هم د یو برابر او مساوي انسان په توګه باندې د دغو ټولو لوریو مخ ته کښېنستلی سي، د دې پر ځای چې ورته پلو وغوړوي، پر منطق ولاړه باندې ورته خبره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي، هغوی ته ووایي چې دغه نوره جګړه بس ده، سوله غواړو؟ دا پوښتنه. او بل زموږ اوریدونکی به راواخلو، هغه به ستاسو څخه خپله پوښتنه وکړي. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو اوري، فریده کوچی زموږ سره پر لیکه ده، ستاسو پوښتنو ته به ځواب ووایي. بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خپل نوم وایاست.
مننه زکلی والا شناده شلمن در سره وصل سوی اول خوزه کوچه خورت خپل سلامونه وړاندې کوم دوم لري سونه ش کلی والا اندا سره دا مشته د سولی وړاندې کوي نو ان شاء الله زه شلمن جامه چې دا خوند را پورته سي لکه کوچه خور نو هم به طالبان هم به افغان حکومت او نور به هم هغه بهرني لاسوونکي چې زموږ تاسو په وطن کې لاسخونه کوي هغو دوی ته متوجه سي. نو زه د دې خور ته ډېره زیاته مننه کوم چې په څومره ښه انداز او په څومره ښه کلیوال دغه باندې چې دغسې ښځې راپورته نه شي پاچان هم سوله نه شي راتلای دا که دلته دوی د مثلا د نورو په خوله باندې غوښتنې کوي چې موږ دا شی غواړو مثلا وزه ښه مثال یې د اشرف غني مېرمن درته چې هغه د افغانستان یو دنه د افغانستان سره اعتباري تړاو نه لري او دا هم د سولې په هکله باندې هلته د افغانستان د ښځو نمایندګي کوي نو دا ښځې نمایندګي نه شي کولی او دا کوچې خور و داسې خوندې بیا د افغانستان د ښځو نمایندګي کولی شي.
مننه آشنا صاحب ستاسو تبصره مو واخیسته. د اشرف غنی د میرمن یادونه مو وکړه. د اشرف غنی میرمن اوس نسته چې موږ د هغوی څخه دا پوښتنه وکړو، خو تاسو به پوهیږئ چې د اشرف غنی میرمن د افغانستان تاب ادا او د همدې هیواد یوه ښځه ده. بل اورېدونکی به راواخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو اورئ. مننه، تاسو خپل نوم وایست او د فریدې کوچې څخه که کومه پوښتنه لرئ وی وایست.
نوم رزی خان وردګ دی.
وردګ صاحب، تاسو د مخکښ ښځې پروګرام اورئ، که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
پوښتنه خو اول دغه ده چې د کوچې خور باندې او پارینه وایه ښه چې دې دا خبره وکړله چې د افغانستان جنګ د افغانستان پاکستان او د امریکا یې طرفه یې، دا خو معلومه خبره ده خیرې. خو کچې خور ته دغه پوښتنه لرم چې دا د کوم ځای دی، کوم ولایت او د کومې ولسوالۍ ده، تر څومره زده کړې کړي؟
ستاسو پوښتنه مو واخیسته وردګ صاحب. کوچې صاحب، تاسو د دوی پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ. بله، ستاسو ژغ سم نه اورېدل کېږي کوچی صاحب. ستاسو ژغ نه اورېدل کېږي.
صنعت اوس دا دوی وخت به طاقت وکړي. دا څلوېښت کاله کېږي چې جګړه روانه ده. دا داسې نه دی چې تنه په کابل کې جوړوم. زه د افغان میرمنو ټولنه، د سولې غوښتنې ټولنه، او په څلور دېرش ولایتو کې جوړوم. په څلور دېرش ولایتو کې جوړوم او زه طالب ته په یوه پښه باندې درېږم، پلو ورته نیسم، پلو ورته نیسم ته قطاره پورې ځم، ښځې د ځانه سره بیایم چې موږ داسې نه کوو چې هغه نارینه مو یله ولېږله. داسې اقلیت نه هم، اکثریت خلک خپل د ګټو دپاره تللي وه، خپل د جیب د کولو دپاره تللي وه. څوک د سولې په کیسه کې نه دي، څوک په دغه جنګ باندې خوشحاله دي، په دغه جګړې باندې خوشحاله دي، نه غواړي چې سوله او ثبات راشي. څوک مري، اردو مري، پولیس مري، او داسې چې سربازان دي مري، دا څوک دي؟ زموږ اولادونه دي. د لس زره روپو دپاره خپل د اولادو د نفقې نفقې د برابر چې نفقه برابروي، د دغه دپاره دوی سر ورکوي، سنګر نه ورکوي. زه ولاړم یم ته داسې ګوډیان او په سترګو ړانده شالیان زما سره ولاړه چې سترګې را ایستلې وه طالبانو. طالبانو ته پلو نیسم، وزر کوم، بس ته تو خدای دا دونې کال د مذاکرې میز ته نه راتلی، اوس چې رالی موږ سره په رښتینې باندې سوله وکوي. ډېر کسان مو مړه شوه، ډېر مرګونه مو وکړه. زموږ زه ناجوړ یم، دا چې وایي په تلویزیون کې وګورم، نن دا مړ دی، سرانوال مړ دی، خبر نګاره ملالۍ میوندۍ مړه ده. نو تو خدای زموږ نه خبر نګاران را پاته شوه، نه دغه عام مرګ روان دی، د بمباری روان دی. طالبان د دوو پښو خلک دي، پر موټر سکیل پښه را واړي، ازی دا حکومت په املاکتی واسه بمبار و چې عام خلک وژني دا خزمش پرخوا نه جوړیږي خدا راستي ژاړم پله ورته نیسم په یواز دګته زسل ورځې ورته درېږم طالبانو ته ولا کراسم پله ورته نیسم چې ته سوز باو پله ورته شی واده چې پخوا خلک تر قتل و قتال تېرېدل تاسې ولې نه تېرېږئ څه زړونه د غوښې دي د ډبرو نه دي که چیرې تاسې جنګ نه کراروئ موږ به د افغانستان هغه زبلي هغه خلک چې بېخي اولادونه یې په قرباني شوه موږ به ولاړ شو اسلامي ملک ته به ولاړ شو چې نو بس دی تر قیامته خو جګړه موږ نه قبلوو وطن به پرېږدو ودوی ته په اردو د امریکا جوړوي که په پاکستان اردو جوړوي او د دوی زړه دی چې افغانستان ونیسي د پاکستان یو صوبه وګرځي.
مننه کوچی صاحب. اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته. اورېدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست.
سلام علیکم.
ډېره مننه. تاسو خپل نوم وایست او د فریده کوچی څخه که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ هغه پوښتنه وکړئ.
محمد یم د هلمند ولایت څخه کوچی دا پوښتنه ده چې دا دا واډ خو معلمې دي چې سره ښځه ده او دا د ښځو د پنځه سره ښځې راټولې کړي دي او کاته دې بیا یې او دا هلته دا زما فکر دی چې دا نتیجه نه ورکوي.
مننه کوچی صاحب. تاسو د احمد صاحب تبصره واورېده، دوی فکر کوي چې ستاسې دا هڅې چې تاسو قطر ته ځئ دا کېدای سي چې نتیجه ورنه کړي. تاسو څه وایاست د دوی په ځواب کې؟
دا سل په سلو کې جواب انشاءالله تعالی دا مثبت جواب نه دی، دا منفي جواب په زه ترلاسه کړم.
او آیا بلې تاسې په دې باور یاست چې ښځې
مثبت ګوره زه به داسې نه کوم چې موږ به پایماله سو موږ به داغسې راسو انشاءالله تعالی موږ به داسې
کوچی صاحب. آیا تاسو په دې باور یاست چې د دولت په پلاوي کې د ښځینه غړیو شمیر څلور نفره دی چې ټول پلاوی یوویشت نفره دی، په دې د دې سره موافق یاست چې دغه د ښځو شمیر بیخي کم دی؟ ډیری کسانو یعنی د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو ادارو هم پر دغه باندې انتقاد کړی دی چې څلور ښځې د ټول افغانستان د ښځو استازیتوب نسي کولی.
څلور ښځې په دنیا کې دا خو تم پوهې خدای هم پوهېږي رسول هم پوهېږي چې څلور ښځې هېڅ نه شي کولی. ټک د یوه لاسه نه خېږي، ټک د دواړو لاسو خېږي چې دوی ښځې مساوي کړې نه دي. څوخه دوی وایي چې د نارینه وو د ښځو حق حقوق مساوي دی. کومه دی څلور ښځې تللې وې، دوی وایي چې د ولایت په سطحه یوه ښځه بېولې وایي د هر ولایت. بیا چې هغه ښځې تللې دي هغه ښځې په سولې نه دي خوشحاله. موږ خو ځورېدلي یو، موږ کړېدلي یو، موږ خو د طالب ته وایي چې ستا مور بوره کېږي، ستا اعتمان پاتېږي، هغه هم زه یم، زما عام خلک مري، زما عسکر مري، زما اردو مري، زما سرحدیان مري، هغه هم زه یم. بس ته بالا یا ونه چې ځان غرغره نه کړم هلته چې وژنې دا څو ښځې چې ولاړم وایم یا مرګ قبلوم زه سوله غواړم.
کوچی صاحب، ستاسې به په یاد وي تاسو هم کېدای سي ګډون کړی وي په لویه جرګه کې چې هلته زرګونو کسان راټول سوه، هم د سولې په برخه کې خبرې وکړې، بحثونه وسول چې بیا د هغه په تپکتو باندې دغه کړنلاره رامخته سوه چې پلاوی رامنځته سو، د خلکو په استازیتوب باندې ځینې کسان انتخاب سول. نو آیا تاسو په دې باور یاست چې دومره ډېر کسان که د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي دا خو امکان نه لري چې د هر یو خبرې ته به غوږ نیول کېږي؟
دا خو په واسطو لاړه قربانی سبا دا خو د هغه کسانو غوږ خبرې غوږ باسي چې جنګ سالاران دي، په دې سولې باندې نه دي خوشحاله. دغه جرګه چې اوس به زه مریض وم، ناجوړ وم، په امنیت چپخانه کې وم، زه نه یم ورغلی دا جرګې ته.
ش ډیره زیاته مننه تاسو زموږ د مخکښ شدي پروګرام ته راغلاست. اوریدونکو تاسو د فریدې کوچی څرګندونی واورید چې د سولې په برخه کې د دوی د خپل هڅو او فعالیتونو په اړه تاسو سره شریک کړي. دوی ویل چې دوی یو ټولنه رامسته کړي ده چې د سولې غښتونکو میرمنو د ټولنې په نوم ده، او دوی د هیواد په څلور درش ولایتونو کې له شوډو سره خبرې کړي دي چې د دوی په وینا 15000 شدي له دوی سره دي په دې ټولنه که او دوی به خپل حرکت ته دوام ورکوي او په دې برخه کې به خپل هڅو ته او فعالیتونو ته دوام ورکوي. نو همداراز به د جګړې له دواړو لوري غواړي چې سوله ژر تر ژره وکړي، ځکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې دی افغانان د دواړو خواو څخه وژل کیږي، او دوی ځینې ادعاوي هم وکړي چې موږ د دوه بل لوري چې د هغوی ځواب نه لرو چې په داسې یو بل بحث کې به هغوی هم راغواړو او خبرې به ورسره کوو. د دې پروګرام وخت پای ته رسیږي. د مخکښ شدي په دې برخه کې تاسو زموږ د میلمنی فرهناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندل سوی ژورنالیست ده د هیواد پر کچه، همداراز فریده کوچی زموږ میلمنه وه د سولې په برخه کې دوی د خپل هڅو په اړه خبرې وکړي. زموږ دریمه میلمنه ډاکټر لیلا افاق و چې د لبد مرغه مجوونه کړای سوای چې د دوی سره وصل سو او خبرې مو سره ونه کړای سوای. موږ د دوی نوم اعلان کړي چې دوی به زموږ سره په دې خبرونه کې خبرې وکړي، خو لبد مرغه موږ له دوی سره اړیکه ټینګه نسوه. ډاکټر لیلا افاق چې موږ مخکې اعلان کړی و چې دوی یو مدني فعال دي، سوداګر او د کندهار د سوداګرۍ خونو رئیس ده، له دوی سره په پراتلونکو خبرونو کې هم د خبرو هڅې کوو. د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیمي او اف ام 100.15 دوام کوي. اوس هم زما همکار مقیم ناهب تاسو ته دری خبرونه وړاندې کوي.